د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی وایي په افغانستان کې هیڅکله هم د خبریالانو لپاره وضعیت دومره خطرناک نه و چې اوس د یو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
موږ د دولت نه غواړو چې یو امنیتي پالیسي باید جوړ کړي چې د دغه امنیتي پالیسي تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ خپل امنیتي تدابیر ونیسي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست افشار فیرس ویلسن طالبان تورن کړل چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه ولې زیات شوي دي؟
د مسکو د ناصر په دې خوا د هغو په دریش کې ډېر زیات تغییر راغی.
د سیاسي چارو دی وکتون کې نظر مؤخسته ای د افغان سولې په اړه په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر غړو په یو کانفرنس کې د افغانستان جګړه ناروا وبلله.
د خارجانو موجودیت چې دغه جنگ سبب شوی هغه له بین تللی ده.
پر دې او نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خولم له خبرونه دی افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو پلټونکي ادارې یا سیګار ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبې په ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکي تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما هغ اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. سیګار وایي د امریکا متحدو ایالتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره سړید نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د هدفي بریدونو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لویې لارې د دریو مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د ولي ویان زلمی کریمي ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لاره په بنماین سیمه کې دغه مسافر له موټرو ښکته کړي او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلي دي. ښاغلي کریمي وویل چې امنیتي ځواکونو د هغوی مړي د غور ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. تر دې شاوخوا 20 ورځې مخکې 15 تنه مسافر د غور کابل پر لار یو شمیر وسلوالو چې افغان چارواکو د طالبانو غړي بللي وو وژلي وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. دغه ادارې وایي نظام الدین خپلواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې دا مهال دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند اصلي برخې چارې پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خاغله خپلواک د بخش آباد بندي اصلي برخې تر جوړېدو مخکې د دې بندي فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند له اوبو څخه د ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نه بشپړېدو له کبله تر اوسه بشپړه استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 4 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. خبرونه لازم دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې په لسمه ورځ د پام وړ کموالي تمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو یوه حل لاره غواړي. نتنیاهو په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته باید تر هغو دوام ورکړي چې د اسرائیل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د می له لسمې نیټې راهیسې پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه او د اسرائیل پر خاوره د فلسطیني ملیشو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرائیل وویشتل شول چې په غبرګون کې د اسرائیل پوځ د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې په غزه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان د اسرائیل وایي په دغو وژل شوو کې لږ تر لږه یو نیم سلې سخت دریځي دي. اسرائیل خپل لور ته د 200 کسانو وژنې انتهایت کړي دي. موسکو وایي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هېوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتې او هڅه یې کړې چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان بیا ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتلي او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپله خاوره کې دننه هغو سیمو ته تللي چې په ژمي کې هلته ورته تګ ګران و. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوي چې آذربایجان او ارمنستان 2 میاشتې دمخه د نګورنه قرباغ بیلتون غوښتونکي سیمې پر سر شپږ اونۍ له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ول د خبرونه په وبخې د خبرونه په دوهمه نیمه کې البته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په افغانستان کې په هرو دو میاشتو کې د دریو خبریالانو وژنې د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناکه کړی دی. دغه ادارې پرون د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو سره همغږی شو چې له افغان حکومت څخه د خبریالانو او د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په برخه کې لا اغیزناک اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په دې هیواد کې د روانو نامنیو په ترڅ کې په هرو دوو میاشتو کې درې خبریالان وژل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخه ونیول شي. ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبریالانو خوندیتوب په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یوه ګډه امنیتي پالیسي له رسنیو سره شریکه کړي.
موږ د دولت نه غواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنۍ زدارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو همدارنګه خبریالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د لپاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبریالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پر رسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلکه غندلې او له وسلواله غوښتي چې د بې طرفه بنسټونو په توګه د خبریالانو په نشه کولو ډډه وکړي او هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکیل دي غږ کړی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د روانې می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډاډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی و چې که د رسنیو له لوري د ده په وینا د ناسمو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت ته یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي او هم یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې ښکېل دي. مجیب خلواتګر زیاته کړه
موږ غوښتنه د بین المللي ټولنې نه دا ده چې هغه کسان سه اوس د سولې په لړۍ کې یو شان دخیل ده، دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي. سه هغه کسان چې د خبریالانو په وژنه کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ور باندې اعتماد لري. همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکېل دي که دوی هم متهم دي، د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون یوولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي پرون په کابل کې د اسلامي هیوادونو د یو شمیر استازو په غونډه کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل شوه او د دې جګړې د ژر پایته رسېدو باندې ټینګار وشو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي او عربي هیوادونو او حج او اوقافو وزارت ګډ کانفرنس دغه ناسته چې د ترکیې، اردن، فلسطین، مصر، لبنان او عراق د استازو په ګډون په آنلاین ډول ترسره شوه یو ځل بیا د افغان جګړې پر زر ختمېدو ټینګار وسه. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني د دغه ناستې د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
کانفرنس کې د اورماو په هغو رول باندې خبرې وشوې چې د مشکلاتو د حل په برخه کې لري چې باید کله د اسلامي هیوادونو یا په اسلامي اولسونو ترمنځ مشکلات رامنځته کی باید قران کریم او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتو ته مراجعه وکړي او همداشان دغه جنگ چې په اسلامي هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې روان ده د یو حرام جګړه وبلله او وی ویل هغه د خارجانو موجودیت چې د جنگ سبب سوی هغه لبینت للی ده.
د هاج او اوقاف وزارت وایي په دې ډول غونډو سره کېدای سي په هیواد کې د جګړو د پایته رسیدو لپاره د جګړو پر ښکېلو اړخونو فشار راوړل سي. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو شورا غړو په حضوري ډول ګډون کړی و. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا خبر ورکړی و چې د افغان علماو شورا یو شمېر غړي به طالبانو ته پر جرګه ورواستوي تر څو د جګړې د پایته رسیدو په اړه ورسره خبرې وکړي او پر دې ورسره ټینګار وکړي چې د سولې خبرو اترو ته توسی. هڅه مو وکړه په دې اړه چې دا شنغونډې د افغانستان د سولې او د جګړې همدارنګه د تاریخوالي د کمیدو په برخه کې څومره ګټورې تمامېدای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت نظر هم واخلو خو بریالي نسو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافه راس ویلسن وی طالبان په افغانستان کې دی وینې توونه د پراختیا مسؤل دی. ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو حملې زیاتې کړې دي. د ښاغلي ویلسن تر دې څرګندونو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلو چې طالبان دې روغ وکړي کنه له سخت حالت سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو دا انتقادونه په وروستیو کې ولې پر طالبانو زیات شوي دي؟ د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد سره په دې اړه زما همکار مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی آزاد وایي
دلته دوه بوده دي. په ورته وخت کې ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د وزله بندیانو او همدارنګه د دوی د مشرانو د تور لیست څخه د ایستو خبره هم څه موده وړاندې کړې وه او بل بحث دا چې اوس تر یو بریده انتقادونه ډېر سوي دي پر طالبانو باندې، البته د ښاغلي خلیلزاد له نظره
ځینې تفاهمات فکر کوم د متحده ایالاتونو او د پاکستان ترمنځ رامنځته شوي دي، او په دې وخت کې ښاغلي خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې پاکستانی استابلیشمنت یا پاکستانی فوجي حکومت هم یو تړون لاسلیک کړی دی چې د طالبانو اسلامي امارت به بیرته نه راګرځي، او دا خبره ښاغلی غنی هم کړې ده چې هم په شپږل مرکه کې کړی ده، مې دا اختر پوره وکړه. نو زه فکر کوم چې هغه فشارونه چې دوی غوښتل چې په طالبانو وارد شي، هغه د پاکستان سره یو تفاهم ته دوی سره نږدې شوي دي. او بل بحث دا دی چې طالبانو د مسکو د ناستې را په دې خوا د هغو په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغی، یعنی تر مسکو تر ناستې وړاندې دوی د استنبول د ناستې په هکله باندې همیشه آمادګي ښووله، لکه د مسکو د ناستې را په دې خوا دوی 14 اپریل او بیا 16 اپریل په دې نیټو کې هم د استنبول ناستې نه ګډون اعلان یې وکړ. په ټوله کې هغه بلاک چې دلته د چین او همدارنګه د روسیې دی، نو زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه اوس غواړي هغه تفاهمات چې د پاکستان سره رامنځته شوي دي په طالبانو باندې هغه فشارونه وارد کړي چې اوس باید د جګړې لاس واخلي، که نه هغه ملاتړی هېواد چې دی پاکستان یو ډول همغږي د امریکا سره رامنځته شوی دی، نو دغه یو فشار کېدلی شي، دغه یو دریځ کې تغییر راتلی شي.
نو که چېرته دا ومنو چې له اسلام آباد سره واشنګټن یو تفاهم ته په دې برخه کې رسېدلی، نو بیا خو فشار ته ضرورت نشته چې په طالبانو باندې راولي.
نو ځینې ډیپلوماتیکي خبرې باید وسی، یعنی د ډیپلوماسۍ د لحن له ادرسه طالبان ته دا پیغام ورکول دي چې مانا تاسو د جګړې د لارې نه سې کولای.
که چیرته دا ومنو چې د ډیپلوماسۍ په لحن کې دا پیغام دوی ته ورکوي، په کار نه ده چې طالبان وهڅول شي چې د سولې خبرو ته رامات شي، نه ده چې دوی ته اخطار ورکړل شي او یا په دوی باندې انتقاد وشي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راسولسن هم ویلي دي چې په وروستیو بریدونو کې په ډېرو شخړو کې طالبان لاس لري.
زه فکر کوم دغه کار تر ډېره بریده پورې متحده ایالاتونو کړی دی، یعنی په تیرو 3 کلونو کې ښاغلي خلیلزاد او بیا حتی د متحده ایالاتونو پخوانی بهرنی چارو وزیر پومپیو او نورو لوړپوړو چارواکو د متحده ایالاتونو د دې سره وار وار لیدلی دي، حتی د پخواني ولسمشر ټرمپ نیم ساعت خبرې د ملا برادر سره کړې دي. د دې په وینا زه فکر کوم په دغه مقطع زمان کې هغه هڅونه چې تر ډېره بریده د ډیپلوماسۍ هڅونه وه هغه سبې ده، او متحده ایالاتونو فکر کړی دی چې هغه ډول چې دې توقع درلوده طالبانو له ادرسه طالبانو له لوري چې طالبان د ډیپلوماسۍ د لارې د سیاسي جوړجاړي ته غاړه کړي، یغه هغه د دې توقع په اساس په عمر نتیجه ورنکړي چې متحده ایالاتونو توقع درلوده.
آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره ومني څوک چې دا ډیپلوماسۍ د لویدیځ د طالبانو په وړاندې د طالبانو په څیر یو وسله واله ډله، آیا په دغه سي ډیپلوماسۍ باندې سر خلاصي شي؟
شپه ست ډیر بریده پر د افغانستان قضیه د سیمه د هوادونو یا د سیمه د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ د سیاسي تفاهمات او اقتصادي او نظامی تفاهمات دي چې تقریبا دوی ونې وړاندې په قطر کې د چویکا پلاس نه تاسو په هغه کې طرفین معلومو چې روسیا او چین او پاکستان او متحده ایالاتونو و. طالبان هغه ډیر کم رول چې لري په دې قضیه کې، زه فکر کوم چې هغه پیغام دوی ته ورکول سره هغه ډیر لوی رول چې کوم هیوادونه لري په ځانګړي توګه چې پاکستان په پاکستاني په ستاد کې دی، د یو سره خبرې اتمن سوي دي د متحده ایالاتونو یو ډول ډاډ تر لاسه شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکو ان نجيب آزادو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د امنیت له پلوه پر خپلو پښو ودرېږي که نه. د دې پوښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا 3 لک افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای سي، او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلی سي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره شوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قوله راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیویه ملسیزه کې واک ته ورسېدل دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهیدل او دوی په دې کار کې پاتې راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قوله راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید ووینو چې څه کیږي. ټوین سیټیز خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. له زړورو افغان جونو څه زده کولای سو؟ په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل سوي چې په دشتي برچي کې د مې په 8مه نیټه د ښوونځي مخې ته په بمي حمله کې ټپي سوې وه. د مقالې په وینا عارفه 19 کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپلو زده کړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونې او هلکان که څه هم شایي د کتابونو، قلمونو او لپټاپونو له کمښت سره مخامخ دي، خو نړۍ ته د یو څه ور زده کولو لپاره ډېر څه لري. په دې مقاله کې راغلي چې سختریزي پر ښوونځیو ځکه حملې کوي چې د نجونو زده کړې سختریزي له جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملال یوسفزی یادونه کوي چې پاکستانی طالبانو هغه له همدې کبله ویشتلې وه.
نن د مې شلمه د شاتو مچیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شاتو مچۍ او ځینې نورې ګټورې حشرې په خوراکي څرخ او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې به نور په دې اړه واورو.
په یوې کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لورې د شیرې راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره یې په میوې بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي دی. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په 6500 افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 450 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا 450 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 450 ټن نه تر 500 ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د مندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شه،
حسدی وشي په هغه سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6,255 پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 2,490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډېرې شات تولید کړي دي، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړي دي. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړي دي. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د کاغذ رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح.
ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ډیپلوماټان د ایران د اټومي تړون نبي هيا کې دوه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. په دې اړه د خبرو یو بل دور پرون د اترش په پلازمینه ویانا کې انتر سره شو. امریکا چې له دې تړون وتلې غواړي بیرته ورسره یوځای شي، خو په دې شرط چې ایران هم خپل ژمنو ته بیرته وروګرځي. نور په دې رپورټ کې
د ایران پر اټومي تړون د ویانا په پرونیو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. ډیپلوماټان وایي شایي دا تړون بیرته راژوندی او واشنگټن به بیرته احتمالا تړون ته راوګرځي. امریکا په 2013 کال کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د ایران له اټومي تړون ووتل او هغه یې نیمګړی بللی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې په ویانا کې د دې تړون د غړو هیوادونو ترمنځ خبرو د پام وړ پرمختګ درلود او هیله یې وښوده چې ډېر ژر به په دې اړه یوه پریکړه وسي. هغه وویل چې هدف دا دی د راتلونکو دوو اونیو په خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه سي او تړون ته د امریکا د بیرته راتګ لپاره شرایط مساعد سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ځات ورنکړل چې په کومو برخو کې پرمختګونه شوی دي. د اروپای ټولنې یو چارواکی انریک مورا چې په دې خبرو کې یو برخه درلوده ویل دی ډاډه دی چې په دې اړه به یو توافق ترلاسه شي، ځکه د مذاکرات یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یو توافق پر لاره دی. هغه هیله وښوده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو وروستی پړاو وي. په دې خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي ګډون نه لري، خو یو امریکایي پلاوی ویانا ته تګ راتک کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی د چهارشنبه د ورځې خبرو په درشل کې ویلي چې شو پرمختګونه سوي دي، خو څو اساسي مسالې لا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په ویانا کې د دغو خبرو تمرکز تر ډېره پر دې دی چې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا پر ایران د لګول شوي بندیزونو د لرې کېدو لپاره یوه حل لاره پیدا سي او ایران وهڅول سي چې بیرته خپلو ژمنو ته راوګرځي. ایران د 2015 کال په دې تړون کې چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی، پر تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې منلی وي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. وروسته له هغه چې د امریکا پخوانی ولسمشر له دې تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ایران په غبرګون کې په لوړه سطحه د یورانیمو بډاینې ته مخه کړه او تر هغې اندازې ډېر زیرمه کړه چې په تړون کې موافقه ورباندې شوې وه. تهران د دې تړون د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني وغوښتل چې پر دوی اقتصادي بندیزونه کم کړي. د دې تړون د لاسلیک هدف دا و چې ایران اټومي وسله جوړ نه کړي، خو تهران تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د امریکا اوسنی ولسمشر وایي چې غواړي بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي، خو شرط یې دا دی چې تهران هم باید بیرته پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلې یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زه
زما پیغام دا غواړی چې په فراه ولایت کې کومه نسته مکتب نسته چې اوس موږ مکتب وایو دا به موږ هم د فراه یو په ورو کې ژوند کوم ما د صحت نسته چې موږ خاطر وایو دا څه څه سر دی ګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوهونیزې خبرونه مه هېروئ د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټونکي ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار پرون په ټویټر ولیکل طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زوره د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ باسي. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د غور هرات پر لویه لار د دریو مسافرو د وژلو ادعا کوي. د غور د والي ویان زلمی کریمی ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر مازدیګر د غور هرات پر لاره په بند ماین سیمه کې دغه مسافر له موټر ښکته کړي او د کورنیو په مخ کې په ډزو وژلې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فراه کې د بخش آباد د بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د $12 میلیون په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې پیل شوي او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد بند اصلي برخې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې دی په د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالي په تمه دی. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل راهیسې څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسېدو د یوې حل لارې غوښتونکی دی. موسکو وایي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هېوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل کوم غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 93.5 صفا او واضح اورېدلی شئ. نور دې راپورونه او د مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوهونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې نه دی چې د اساسي بشري حقونو خبرونه واوري پام وکړي، وبخښئ د ژوند په شیبو کې خبرونه واوري پام وکړي د اساسي بشري حقونو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بار سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره معیار سره وی په پیل کې د تخرغلاس وی. اغلی معیار ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او په پیل کې تاسو تخرغلاس وی ما خبرونه ته. لمړی په خینه باندې سمتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوئ تاسو؟
مننه مریم جان، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یې زم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شوای چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحی ارامتیا په معنا د دې طرف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبت سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره مثبت سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کښې په د 2013 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او همداسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او داسې سوله د بشري حق په توګه د سولې د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کښې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کښې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کښې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کښې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کښې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوالو اسنادو کښې ملاتړ کښېنه شوی دی.
کوروادان اغلی مایر، مننه کوو. دویمه پوښتنه به داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو تر منځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو تر منځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولی چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کښې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنا ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي. په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت کړي، موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کښې په یو سوله ییز چاپېریال کښې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کښې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کښې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنې څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کښې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسېره د دوی چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې هکله حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته کړي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په هکله بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو اخندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازراتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د لپاره چې موږ وکړ شو سولې ته ورسېږو تلپاتې سوله ولرو، د ته باید شمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډېر زیاته مننه کوم اغلې مایار. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایاتو د څانګې د مرستیالي اغلې ملغلرې مایار خبرې واورېدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پارو خو وخت ولرئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قجیب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره پوهیږي؟
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلکې پاکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خیل اوس په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخستې دي.
نن په همدې اکر خبرې کوو. په پیل کې د فیروزي د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانوو او د بازار پاکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنګه شنه تیګه ده چې خلک یې د آبی فیروزي په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزي تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزي ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزي نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتې وي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې ارزښت ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پاره مې اخیستې ده، او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مونږ دی کېدلای.
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچې ته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی، پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوږی کې تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و، اوس هم موجودی. خځه اوس ډیر حال ځلې کې چې هغه جوړ کې او پګته کې.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غوا یا میګه ملادار یي بچی تی نه غورځوي، ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي، مګر هم فیروزه خو هغه وله کې چې دغه کېږي باید هغه له ور نه تیره سي، چې هغه پس له هغه نه چې هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د ده له بینه لاړ سي.
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزي غمی لومړی انتخاب وي. د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزي غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده، قیمته ده، څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې، او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څوک دي؟
نو قیمت مختلف دي، څونه چې غمی غټې مغونه قیمت هم سره غټي. خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي، او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنی دا
بهرنی همکار مو بیرته ځي؟ کار موده تمام شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په آخره تاسو د فیروزی زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته وختو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی ته
دا سندره ستاسو وو اوریدل. 1143 کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته وښي
اتاس دکان کې ډیر خسته خسته شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لاله تاسو معلومات اخلو. اول درت وای چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. د هغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړي په اصطلاح باندې.
لکه نو تاسو مخته بوتي چې کنه په دوکي مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا هم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی دغه په قیمت هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې دا غمی لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه و پیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په تشکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې سړی په دې کې کار کړي او وی پیژني، به کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او داخو بعد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورته جوړوي ل فیروزی غمیانو نه کنو شې نم صح
د مشتری په طبیعت او خاصه په ارتباط لري. اکثرا د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړی لري سره هر څه چې تاسو وغوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لای سي
د منګه په دغه شو کې چې هغه اصلي فیروزی دي ټوله په تلاکی من کار کړی دي. دا په تلاکی دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست چې هغه سره والی دي ګوته هم ده او لاکت هم ده. بله
دا په تلاکی موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي ده په تور کې دي.
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلاپه د کار شوی دی، یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه کوي دا 5500 افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ، 60000 افغانۍ، 10000 افغانۍ. یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو عرض وکړي چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي.
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي. مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري، خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا داسره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي. او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې دلرم ما داسې نه دلی دلته د قیمت برا چې چوي قیمت به جکشوي تیږي نه.
ډیر زیات مننه زما
ده. سلامت اوسئ، تاسو هم تشکر یاب جهان.
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی، خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولي یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري. خلدین به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي. ځین خلک دا به مقدس کړي او دا بیا سپیشل ایګنی په شریعت کې د دې سپیشلټی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متلاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دی الله هغه زمانینه تر نه پوره انسانانو دې غمی ته لاس ورغله او هغه نه ده او دې ډیر زیات خپل هغه نشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتی کې پزینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زین جایره کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
سنگړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
داس بلے بلے
ته دستا د غم ناراضي خوبنا ناري دلا ونګي نه جانا نا دام د یار کله دې دیکلی چې مزړ لګي دام د یار کله دې دیکلی چې مزړ لګي باندے دا خڑ کو روناش لگی ماں باندے دا خڑ کو روناش لگی ہر خوانہ نند یاد نارا وری گل ہر خوانہ خود خیرا ول جانا خود خیرا ول جانا نن خود خیرا